سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
ښځې نجونې په عادي مغه لباسو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم، هغه لباسې دي او هغه څه فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسیونو سفر وځنډېده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړه او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډېده. د ملي مصالحې دالی شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزی او عبدالله عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وغړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د ښځو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو پخوا هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلي دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وایي دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلي دي چې د امریکا له خلکو سره یې ژمنه په ځای او تلپاتې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډېر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبې پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولی دی، نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ییزو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نقشه نه کړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وایي د بایډن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبریالانو ته زیان ونه رسیږي. سی پی جی د نږدې 300 خبریالانو دوسیې ثبت کړي دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیې وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شوه وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui stawhat kibi che la debi sabate gata wakhli de malgor milato amniyat shura bayt yow mushtarak aw mutahid jawab barkri ښاغلی ماکرون دې ته هم اندېښنه وښوده چې د افغانستان بې ثباتي به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسؤول مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوي. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور لیدلی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ فرانس یاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې اسوا لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي، د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کړي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اټوم میاشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز راوروسته ده د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ پلس پانو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دی پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپری شي، روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي، خو د ځنډ په اړه د سرچینې څه ونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوهې ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
تمه و چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ، خو دلیل یې روښانه نه کړ. تېره شپه حامد کرزي او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنی دي. د دې سفر د ځنډیدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترنګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي، خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بلخوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېری هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځایناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلۍ ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مګاوي هېوادوال له کابل نه ویلي چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعض خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې خوشې کړې، خار به سیم دسه ګړنګ پاتې وو څوک نه وکړي. نو غلط کې خلکو سو استفاده وکړي، خلکو موټر هم چور کړ، کورونه هم کورو ته واوښتل او بعض غلاګانې وکړي.
سوال دا دی چې د خار آرایش مثلا نجونې ښځې میرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به د چېرو کې تر کوره وځي، مکتبونه بندي، دفترونه بندي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنې داسې نسو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو پسې دی. اشرف غني په وخت کې ګرځېدم، مغه لباسې دي او مغه څه ټکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا، اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلي دوه ځلي ووته به چادري دارې ښځې ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه یم دغه داسې یو خاله ده، ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې هړکۍ ټکرې هغوته مال اوټ ویلې، مال خاله ده ټکرې خو دلته کار کوي، وې خدلې وایي دوه درې تللي ودرولم لارې کې، راتلې چېرته ځي وایي، ما ورته چې داسې زما کار کوم وایي چې راتونه ویلې وایي راتلې چې ښځه ورځه، نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري، پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان تاک نه ورکوم چې پیشګوئی وکړم. زه جرمني کې وم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاټوبی ده، دا مې وطن ده، چې هر نظام بدلېږي رابدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نوم یې لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنگېدل، هغو ته غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنگېده، نو اسماعیل خان ته خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا سستې، څوک چې تن په تن جنگ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم او اصل دین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړی او اوس ایران کې ده. اگر چې زه له فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشې شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افه چې اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. دو خلکو ته چاتر څه پورې شي نه دی ویلي، دا حالت ته فعلا پورې
یوه دقیقه وخت لرو. دوه پښتنې لرم، طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل له هیواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه د پارت مشران نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د ساتامي کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کورو ته راشئ، سبا یې بل سبا والدر ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو به دغه احساس ده چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلی به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې یوازې خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوسې چې دغه افغانانې ښځې ا دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه ډاکټر پیسې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل، کزه دی دوی پجاوی تی هر طور فشار بند اغلا یا مرمی ملی خود سار تیره ولی خوزوانده ای نتشتیده مزید شبه ایما او دوی تی نارینه او دیتی و تشتیده لک شرم و تی لازمه دا دیر بیغیرتی او کرد.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیله ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پارولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت. د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د ادرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقال قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو مطلق خراب حکم پرما ده.
ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غني واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بېلابېلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد وزیر سپای بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بېلابېلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
تعدید لاندې هم یم، تمدن ملکونو د قدرتونو د تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني، دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورته نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې مونږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوې، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غني د اعلی سر قمندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤول امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابله د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده، او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننه وتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی ودې ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی ودې ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. وی ویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریز غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اختیار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شویو وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اورېدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1980 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیریدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
زه مهران د کابل څخه دغه څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوي دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي. ونې چې چپاول شروع دی د هغې دینا ملکیان دي، هغې دینا غلاګانې کوي. د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضو ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره راخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو یو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې دغه څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ستاسو پیغامونه وو چې ازادۍ رادیو خبره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادۍ رادیو لارې د نور خلکو تر غوږونه ورسوي، د خپل سیمې، د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه، نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو لمر سره په تماس کې شئ. د د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو تلیفون شمیرې هم درته خبرو، خو د شپه 4:30 دی. مخکې له دې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې ادالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډېده. د ملي مصالحې ادالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وویستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډېر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اتوم میاشتو د ترتیبولو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز سره وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې ونجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواهد ما څنګ کې اوسې نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح چې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله وه زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا ته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګ کې نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوت ورکول چې دری به ښه سي. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول. قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنې زما در سر تېرېږي خو د غو د سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازې پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمې ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواښي او خسره د اجازې پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یوه د کاکا لور ده، څلور کاله کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه څلور کاله کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواښي لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړ کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوسي، نو باید له خپل خواښې نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواښې نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواښې.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکې کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ور تریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کېږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کېږي. ښځه بیا هم پیدا کېږي، زوی بیا هم پیدا کېږي، لور بیا هم پیدا کېږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولی. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کېږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپله دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي، خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کېږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کېږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د خپل د ښځې واک نورو ته ورکوي، دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کېږي. په اجتماعي لحاظ یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
ښځه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، میړه یې پوښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کېږي، د هغه د ښځې سپکاوی کېږي، د بې عزتی کېږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري.
په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي،
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خوا کې ده، یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دوی ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نور ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خوا کې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، زموږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپلو ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت الله يم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم در لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواخی په چارو کې مداخله ونه کی او خواخی د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپل ښځه حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د ښځه قرباني کی.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړه، خو بیا هم له زړه او ډېره نا امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناکه ژوند نه سي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او کی هغه ته باید خزه او کی هغه واده کړي نو اتمن هغه په داسې یو سمسال کې چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو تاسو زموږ لویانې موږ به له تاسو نظر غواړو خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وهلای سي 00422140501 زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00420221240502.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنو خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا د یو بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلق کی خوبه اتفاقا نو بو وضعیت د شان نام خدا په خله راجا کیدی
نن امدام ابزو چیرو په پایل کې د بی بی مهرو پاړه لاند معلومات وړاندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتي موقعی درمنګونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډې او خوانځي پاړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو خپل رښتینی او خوریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټی کې کار کاوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچې په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او پغازیانو پسی اولار هلته مسلسل جهاد و جگره وکره ده انگریزان سره و جنگی ده بلاخره دوی دری ورزی ورسته هلته تپی شو بیادی ده تپونو نه شهید شو اما غو چه زوانانو ده دمال کلی تراو لیکن کلی چه توی کلی تراو رسی در بی بی محرو ده دن مخی ملشوی ها البته یادی زیاد چورتون و غمونو نه یا کمان آروغی ورده پیگو مطلب اگه دیدن مخکیم رسه نو بیایی دی ده قبر هم دی پچنگی دی بی مارو پخونده جور کرد او بلاخره دی که دی نوم شو بی بی محرو دا ده افغان و انگریز دی دو هم جنگ کسه ده یعنی پی یوزرات سواتی هاکی پا دی اساس بی بی محرو مشهور شو خونده دی پنامه شو او دا و عزیز چی خواندی و پاک و شهیدان و پیس یادی او خلق و سمزیارت توردی و دیر درانه نظر ورته گودی او قدری که
بی بی محرو چه جوانده و چه کول سمر تحصیل و سمر لاسته راولنی در لودی
او وقت تحصیل موضوع نوا داد یو سلو تسو دیرش کلونو خبره ده لیکن اغا وقت یواز تحصیل دی شعور وسیله نوا پخول است که یو سلسله ملی ارزښتونه وو یو سلسله کورنی ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاعر به ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو دیر جوانده شعور درلو تاسی وینی که پا نملی انگریز و افغان جنگی دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگی دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او اغا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو دا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت دا اغا هم پا دی دو هم جگله که فعال و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چې د بی بی محرو سیمه یو کلی و او کورونه هم لخام خاتو څخه جوړ شوی و خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه په بی بی محرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده نور ځایونه نوي جوړ شوي دي تنه جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده
چې تیریږې مکتب یې ده بیمارو غونډه هم ده بیمارو غونډی هلته هدیره هم ده د بیمارو هدیرې په نوم اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي فرزن کولزګانې پکې جوړې شوي بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی ډیر تللی دی خارجي ودونه ده ان بهر ته تللی دی او دلته ډیر ما وانت خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه بنوي ډیر به کم پاتې وي بیمارو لاره چې په تیره شوې ده د دې کابل بینلی دګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي نو یو اساسی لاره ده دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي
اکثره کسان چې د بی بی محرو پاک لاوبري نو هیله دا وي چې بی بی محرو غوندې شخصیت شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو
د بی بی محرو پښتو دغه قصې مې اورېدلې دي ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه نو همیش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه یادوی دغه دوی قصه کوي نو یانه غیرت شامت حساب د جنگ اند هر چی کې دومره مخکې وڅنو هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښیږي وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو دا او دغه هم تپه ده بیا مون ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه واخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږه غوښنه مورېدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هغې ته ویاړل یو تکړه ښځه وه ټولې نه پیدونه غټ خدمت کړی ده یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده بی بی مهرو چې نوم یادېږي دا په کتاب کې په بلځ کې بلځ کې نوم اورو ډېر پې ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده داسې یو خدمتونه یې کړي دي دا توان خو هر چا کې شته دا وړتیا هر څوک لري هره ښځه یې لري ښځه د نارینه وو نه کمه ده د نارینه وو د ښځې نه کمی دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک یې توان لرېدلی سي چې بی مهرو په شان سي د ملالۍ په شان سي
زما نوم اید محمد تخلص مې بېغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د جبارخیل کلي اوسېدونکی یم زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم زه د آزادې رادیو نه د ژوند په شیبو کې خپرونه هر وخت اورم ډېرې استفاده میتنه وکړې او همیشه دپاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم همیشه دپاره او مقصد دغه پروګرام مې ډېر زیات خوښېږي
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره اوترځي ګلاب خان چې په یادی سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري
بی مهرو چې دا یو ښه منطقه ده او خلک چې په اتفاق نو وبو وضعیت د شان نه می خدا په خدا راځي کی دي دولس کاله کې مونږ غلطه له پاکستان څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کې وسمم کور کرای دل بیمارو لا تروس نه وته مونږ لا تروس له بیمارو کومه بل خاطر نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډیر وی ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کې
بیمارو سیو قلب کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپلوان مو دغلت زیات ول د مو خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلت پراتول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک وسیګ نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شند ته زديدي
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته زديدي غونډي ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دی خوخیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتحاد همدغلته کینو ساتیري کوو بس همدغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان قبول د پریشان او خندا
ساعت